د ماخام شپږ بجې شو د ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان چارواکي ډاډ ورکوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به د هیواد امنیتي وضعیت خراب نه شي. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره یو شمېر ښځینه کاندیدانې بیا وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال دوی له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کیږي. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم د افغانستان البته مطالب راغونډ کړي، خو لومړی به عصمت سروان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
یونس قانونی به جرد ولس مشر د لمړي بنسیال پتوګه ولسی جرګې ته معرفي شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي له ولس مشر باراک اوباما غواړي دا یقیني کړي چې ایران به اټومي بم نه جوړوي، او د جاپان صدر اعظم له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په اړه د روسي اقدام وخانده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره محمد یونس قانوني د خپل لومړي مرستیال په توګه غوړه کړی دی. د وزیرانو شورا د چارو ادارې په یو خبر پانه کې ویل شوی چې شاغله قانوني به ډیر ژر د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. یونس قانوني وروسته له هغې د جمهور ریاست د لومړي مرستیال په توګه انتخاب شو چې مخکینی لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم تیره اونۍ د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. په نورستان کې د زیات تو واورو او بارانونو د اورښت لامل دوه دیش کورونه ویجاړ شوې دي. د نورستان د والی ویندوی ظاهر بهاند ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې کورونه په چیرو څورزو کې د بارانونو لامل ویجاړ شوې دي. شاغلی بهاند وویل چې تر اوسه د طبیعي پیښو لامل له زیانمن شویو خلکو سره مرسته نه ده شوې. په ننګرهار کې د 12 ټولګیو له سلګونو فارغانو څخه نن د پولیسي زده کړو لپاره ازموینه واخیستل شوه. د ننګرهار امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد د یادې ازموینې په مهال وویل چې له دې ډلې به څه باندې 1500 کسان د پولیسو د اکاډمۍ او بیلابیلو لنډمهالو او اوږدمهالو روزنیزو دورو ته جذب شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا پنځشنبه له نیپال سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل دا د 2014 کال د کرکټ د شلو وریز جام په لومړي دور کې د افغانستان درېیمه یا وروستۍ لوبه ده. افغانستان تر دې مخکې د سه شنبه په ورځ هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي له ولسمشر باراک اوباما څخه غواړي دا یقیني کړي چې ایران به د اټومي بم د جوړولو وړتیا نه مومي. د امریکا د مشانو جرګې له سلو غړي څخه درې اتیاتنو چې د دواړو ګوندونو یعنی دیموکرات او جمهوری غوښتونکو کې غړي پکې شامل دي، د سه شنبه په ورځ اوباما ته پاستول لیک ویلي موږ باور لرو چې ایران د یورانیمو د غني کولو حق نه لري، او له ایران سره هر ډول نهایی جوړجاړی باید د هیواد د اټومي بم د جوړولو لپاره د یورانیمو او پلاتینیمو ترلاسه کولو را وګرځوي. د امریکا مرسل ولسمشر جو بایدن د روسیې له لوري د کریمیا د نیولو او لخپل خاوري سره د یو ځای کولو په خاطر لیتوانیا او لاتویا ته د ډاډ ورکولو د هڅې په لړ کې د دغو هیوادونو له ولسمشرانو سره ګوري. بایدن سیمیته په دوه ورځني سفر تللی چې د بالټیک د درو هیوادونو او د غرس د پولند له مشرانو سره وویني. د لیتوانیا ولسمشر دالیا گریباسکایت د بایدن سفر سمبولیک وباله، او دته د ویلینوس په زاړه ښار کې د خبرو په پیل کې وویل چې په اوکراین کې د روسي اقدامات خبرداری دي. د جاپان صدر اعظم له خپل خاوري سره د کریمیا د یو ځای کولو په اړه د روسي اقدام وغانده. شینزو ابی چې د جاپان په پارلماني کمیټه کې خبري کولې نن وویل ټوکیو د روسیې د ولسمشر لخوا د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو د موافقې لاسلیک د اوکراین د ځکنې بشپړتیا سرغړونه بولي. د جاپان صدر اعظم وویل د نړۍ د وسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو سره به مشوره وکړي او د روسیې پر ضد به نور اقدامات وڅېړي. د ترکیې رسنۍ وایي یو ټوپکوال د دغه هیواد په ختیځ کې شپږتنه ووژل او بیا یې ځان هم وواژه. د ترکیې د دولتي خبري اناتولیا د راپور لمخې دا پیښه نن د قارس ولایت د دولتي احصایې په انستیتوت کې وشوه. د ترکیې حریت ورځپاڼې ویلي چې توپکوال پخوا په انستیتوت کې مامور وو او په وروستیو کې له کاره ګوښه کړای شوی وو. نن د بيدرکه شوی ماليزیا الوتکی د لټون 12مه ورځ ده. خو د الوتکی او په هغه کې د 209 دیش تنو سپرو کسانو د برخلیک هیڅ سرک نه دی لګیدل. د تایلند پوځي چارواکي وایي روسل دی چې لخپل مرکز سره د ماليزیا الوتکی ارتباط پرې شو. د دوی رادار یو ناپیژندوی الوتکه ولید چې د مالاکا د ترنګ په لور روانه و. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر هشام الدین حسین هم نن په یو خبري غونډه کې دا موضوع تایید کړ.
I can confirm that we have received some radar data.
زه دا تاییدوم چې موږ د رادار ځینې معلومات ترلاسه کړي، خو د ازادي نه لرو چې د نورو هیوادونو معلومات خبره کړو. د ماليزیا الوتکې د موندلو لپاره د لټون عملیات وروسته لدې 1,000,000 کیلومتره مربع ساحه ته پراخ شول چې د ماليزیا صدر اعظم نجیب رازق د شنبه په ورځ ویل چې د کنټرول مرکز سره د اړیکو له غوښتنو وروسته الوتکه 2 ساعته په هوا کې و. او اسرائیل وای د سوریې د پوز پر څو ځایونو د هغو بمی حمله په بدل کې بریدونه کړی چې په نتیجه کې پروند جولان په لوړو کې څلور اسرائیلی پوځیان ژوبل شول. د اسرائیل پوز وای چې دوی نن سهار وختي د سوریې د پوز مرکزونه د روزنی ځایونه او د توپچی کندکونه په نخښه کړی دي. سوریې وای چې د اسرائیلو په حمله کې یو تن وژل شوی او نور ژوبل دي. د اسرائیلو د پوز ویندوی ډګرمن پیټر لیرنر وویل دا بریدونه د الوتکو په وسیله شوي دي. د پنشه شوی هدفونه د جولان د لوړو د سوریې خوا پوځي تاسیسات وبلل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې افغان لوړ بچار وکی ډاټ ورکوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به د هیواد امنیتي وضعیت خراب نشي. د ولایتي شوراګانو لپاره یو شمېر خزینه کاندیدان بیا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال امنیتي ګواښونو شکایت کوي.
سو واره ماته مخکې اخطارونه هم راټرا کړل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو له نهایي لست نه په لسګونو کاندیدان لری کړی دي.
با تعداد 60 نفر به دلیل داشتن فراغت از صنف 12 به تعداد 33 نفر
در انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکی دغه راز داد ورکوي چې راتلونکي انتخابات به شفاف او له مداخلو پرته ترسره شي. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې د کریمیا د سیمې پر سر راپورته شوی نړیوال کړکیچ نه مهم خبره وو. را سره اوسئ. افغان چارواکي وایي له 2014 میلادي کال وروسته چې امنیتي مسؤلیتونه په بشپړه توګه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، دوی د هیواد امنیتي وضعیت ته خوشبین دي. چارواکي دا وایي د مهال افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او د خلکو ملاتړ او خواخوږي هم ورسره زیاته شوې ده. دغه څرګندونې لوړ پوړو افغان چارواکو نن په کابل کې د پوځي ملي اکاډمۍ د شپږمې دورې د ځوانو افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړې. تفصیل یې له کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې اورو. دغه راز په د ملي اکاډمۍ غونډې ته په کابل کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان ورغلی او دا راپور یې د خبرېدو ته چمتو دی.
که څه هم داسې اندېښنې شته چې ښایي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې امنیتي او نورې ستونزې ډېرې شي، خو افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې له دې هېواد نه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به وضعیت ښه شي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو نه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي، نه دا چې امنیت یې خراب شوی نه ده، بلکې ښه شوی ده. دا ولسمشر دویم مرستیال د چهار شنبې پورس په کابل کې د ملي پوځي اکاډمۍ د شپږمې دورې د افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل افغان امنیتي ځواکونه دې مرحلې ته رسیدلي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي.
هیڅ ډول ستونزې او اندېښنې نشته. له همدې ځایه په ټول افغان ولس غږ او ټینګار کوم، له 2014 کال نه وروسته هیڅ ډول اندېښمن نه یو او تشویش نه لرو. د دې لپاره چې نن ملي اردو داسې مرحلې ته رسېدلې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ټولو پوځي عملیاتو مسؤلیت په غاړه واخلي او په ځان باندې د متکی کېدو خواته ولاړه شي.
ښاغلی خلیلی له نړیوالې ټولنې نه مننه وکړه چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په روزنه او تجهیز کې ورسره مرسته کړې. د نړیوالې ټولنې په همکارۍ په تیرو 12 کلونو کې نږدې 3.5 لک افغان امنیتي ځواکونه روزل شوي چې نږدې 2 لک یې د ملي اردو سرتیری دي. دفاع وزارت وایي چې تر اوسه په څلورو پړاوونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ناټو 200 پوځي اډې او ځینې تجهیزات افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. د راپورونو له مخې تر دې مهاله نږدې 100,000 بهرني سرتیري له افغانستان څخه وتلي او ټاکل شوی ده د 2014 میلادي کال تر پایه ټول نړیوال مهارت ځواکونه له افغانستانه ووځي. په همدې حال کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا مهال په هیواد کې ټول پوځي عملیات د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره کیږي. د دفاع وزیر بسم الله محمدی په دې غونډه کې وویل چې د 2014 میلادي کال په پای کې به د امنیتي مسؤلیتونو پنځم پړاو هم بشپړ شي.
د 2014 کال را رسیدل لزان سره ځینې ستونزې او اندېښنې لري. موږ د امنیتي مسؤلیتونو په پنځم پړاو کې یو، پوره چمتووالی لرو چې له 2014 کال وروسته د ټول هیواد امنیتي او دفاعي مسؤلیتونه په غاړه واخلو. ټول افغان ملت ته ډاډ ورکوو چې ملي اردو د ملي حاکمیت، مادي او معنوي ارزښتونو او هم د ځمکنۍ بشپړتیا په خاطر خپل ځانونه قربان کړي.
دفاع وزارت وایي چې تر پخوا د ملي اردو له سرتیرو سره د خلکو خواخوږي او اعتماد زیات شوی او په همدې علت ورسره همکاري هم ډیره شوې ده. په همدې ورځ د ملي اردو د سرتیرو د روزنې د دوام په لړ کې د ملي پوځي اکاډمۍ د شپږمې دورې 500 تنه افسران په 14 بیلابیلو برخو کې فارغ او د ملي اردو په لیکو کې جذب شول. ملي پوځي اکاډمۍ 9 کال وړاندې رامنځته شوه چې په افغانستان کې له منل شویو تعلیمي نظامي مرکزونو څخه شمیرل کیږي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
د افغان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم داد څرګندوي چې راتلونکي انتخابات به شفاف او له مداخلو پرته سرته ورسوي. د دې کمیسیون رئیس محمد یوسف نورستانی د انتخاباتو د عامه پوهاوي او څارنې د همغږۍ په اړه جوړه شوې غونډه کې وویل هغه کاندیدان چې د دوی په کارونو شک لري باید خپلې اندېښنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره شریکې کړي. نور حالې د ازادي راډیو د همکار یوسف زادران په رپورټ کې اوري.
سره له دې چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شفافیت او امنیت په اړه اندېښنې شته، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي. د دې کمیسون رئیس محمد یوسف نورستانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوی او څارنې په اړه جوړه شوې غونډه کې وویل ځینې وخت د جمهوری ریاست کاندیدان د انتخاباتو په اړه د درغلۍ خبرې کوي چې خلکو ته هم اندېښنې پیدا کوي. د لټولو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سره شریکې کړي.
د کاندیدانو څخه زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې ولاړ سي او د افغانستان خلکو ته خپل پروګرامونه بیان کړي. هغوی دې د افغانستان کلو بانډو ته ولاړ سي، د دې په ځای چې خلکو ته تشویش پیدا کړي چې کمیسیون تقلب کوي او یا کمیسیون په بې طرفي تورنوي. زه تاسو ته یو ځل بیا ټینګار کوم چې زما د ژوند تر وروستۍ شېبې پورې به کمیسیون خپله خپلواکي وساتي.
د ښاغلي نورستانی لخوا په داس حال کې په شفافو انتخاباتو ټینګار کیږي چې ځینې کاندیدان او د انتخاباتو د څارنې یو شمیر ادارې لا هم اندېښنه لري چې ښایي راتلونکي انتخابات عادلانه نه وي. خو جمهور رئیس حامد کرزی په خپل وروستۍ وینا کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې بعد د بهرانیانو او د حکومتي کارکونکو مداخله و نه زغمي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وایي د روانو انتخاباتو پاکله د دوی د عامه پوهاوی پروګرام په بریالۍ توګه په مخ ځي. شپاړسمې انتخاباتو ته په شمېر ورځې پاتې دي، خو داسې اندېښنې شته چې ممکن په ځینو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله انتخابات په شفافه توګه ترسره نشي. د عامو خلکو او د انتخاباتو له بهیر نه د څارنې د ادارو تر څنګ د ولسي جرګې غړو هم له دې امله اندېښنه ښودلي او له امنیتي ارګانونو نه یې غوښتي چې د انتخاباتو په درشل کې امنیت په بشپړ ډول ټینګ کړي.
د 2023 کال انتخابات، تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یو شمېر خزینه کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له امنیتي ګواښونو شکایت کوي. ولایتي شوراګانو ته ځینو خزینه کاندیدانو نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ولایتونو کې دوی د ناامنیو په خاطر نشي کولی له یوې ولسوالۍ څخه بلې ته د کمپاین لپاره لاړ شي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه شپه ورځ کار کوي څو د انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو امنیت خوندي کړي. قسم سولمه له نورحال اوروي.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څه باندې دوه اونۍ وخت پاتې دی، د ولایتي شوراګانو ځینې ښځینه کاندیدانې وایي چې وسلوال طالبان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ورته اخطارونه ورکوي. دغه ښځینه کاندیدانو د چهارشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون د تقوی په اړه په یوې غونډه کې وویل چې په ځینو سیمو کې نامنۍ د دوی د کمپاینونو مخه نیولې ده. ولایتي شوراګانو ته له روزګان او هلمند ولایتونو څخه دوه ښځینه کاندیدانو ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
ما نوم مرجان ده، د روزګان ولایت ما وزم په خپل کمپاین کې دغه مشکلات لرو چې آینده دپاره زه بیرته وکیل سوم. که زه نوی وکیل سوې نو زه خو طالبانو ته خالص لا کېدلم، سلای رس کو ټولوله ما یالونه یې ګرده وژل. اخترونه خو ولې نه راکوي؟ هغه وایي مز به دې په زانګو کې یالونه لالال کوم.
زما نوم بی بی هجانې فاطمه ده. د ښځینه وکیلانو کمپاین خو په دغه رقم روان دی چې ولسوالیانې چې دي څوارلس ولسوالیانې په حاله دي. موږ بلکې تر اوسه یوې ولسوالۍ ته تللي چې په هغه ولسوالۍ زما فعلاً کور دی. څو واره ماته مخکې اختارونه هم راته راکړل.
دغه کاندیدانو دغه راز ویل چې د نارینه کاندیدانو په پرتله په ولایتونو کې د ښځو کمپاینونه له ستونزو سره مخامخ دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې ولایتي شوراګانو ته څه باندې 2200 کسانو ځانونه کاندید کړي چې شاوخوا 300 ښځې دي، خو ناامني د انتخاباتو په بهیر کې د ښځو د ګډون یوازینی خنډ نه دی، بلکې ځینې نورې ستونزې هم شته چې ورته ګوته نیول کېږي. په افغانستان کې د کاناډا سفیر دبرا لینز د حکومت ترڅنګ د مذهبي مشرانو ملاتړ هم د انتخاباتو په بهیر کې د ښځو د ګډون لپاره مهم بولي. میرمن دبرا لینز د چهارشنبې په ورځ زیادې غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
که افغان میرمنې وکړی شي په دې ډیموکراتیک بهیر کې ګډون وکړي نو دوی په دوو برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري. لومړی د افغانستان د مذهبي مشرانو لخوا او دوهم د حکومت او امنیتي ځواکونو لخوا.
نوموړی همداراز ټینګار وکړ چې د ښځینه کاندیدانو او رای ورکوونکو لپاره باید پوره امنیت موجود وي څو دوی په دې بهیر کې برخه واخلي. خو د کورنۍ چارو وزارت تل د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د امنیت ډاډ ورکړی دی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه زیار باسي څو د انتخاباتو امنیت ټینګ سي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مخکې ویلي و چې 15,000 ښځینه پولیس به د انتخاباتو په ورځ په انتخاباتي مرکزونو کې د ښځو د تلاشي لپاره وګمارل سي.
د ولایتي شوراګانو لپاره د ښځینه کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو د ستونزو په باب مو اوریدل. بیا هم د انتخاباتي د ولایتي شوراګانو په موضوع کې تمکی وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو له نهایي لست نه لسګونه کاندیدان لري کړی دي. د دې کمیسیون ویان نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې کاندیدانو په تعلیمي اسنادو کې ستونزې وي او دغه راز د دوی په اړه ځینې شکایتونه هم موجود وو. د دې کمیسیون مسؤلینو دغه راز وویل کله دې وروسته هم د کاندیدانو په اړه دوی ته کوم شکایت ورسیږي نو دوی به یې په جدي توګه وڅېړي. نور حال له کابله د محمد ابراهیم صحفي په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو 114 کاندیدان لا نهایي لیست څخه لري کړل. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې کاندیدانو په تعلیمي اسنادو کې ډېر ستونزې وي او ځینو یې حتی تعلیمي اسناد نه درلودل.
اسناد د تحصیلي او شرایط سنی
د تحصیلي اسنادو د عمر د شرایطو او همدارنګه د ځینو نورو شکایتونو لامل مو د ولایتي شوراګانو د 2212 کاندیدانو اسناد وڅ چې په دې کې شپته کسانو د 12 ټولګي د فراغت اسناد او درې ډېر شاغه کسان د دې لامل چې 15 کال عمر نه پوره کړی له لیست لري سول
مل کارده بودن از لیست حذف شو.
تیرونه هم د ولایتي شوراګانو له نهایي لیست نه واټی تنه کاندیدان لري شول. تر هغه وړاندې هم 50 تنه کاندیدان د ولایتي شوراګانو له نهایي لیست نه د ورته ستونزو لامل حذف شوی وو. د همدار ازیت کړ چې نه تنه نور ته چې ټلیفونونو ته یې جواب نه وایي. وخت ورکول کیږي چې د انتخاباتو تر ورځې پورې د خپل تعلیمي اسنادو په اړه معلومات وړاندې کړي. لاده مخکې فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسي په دې مسلې انتقاد کړی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو په سیړلو کې ځنډ کړی. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د پوهنې وزارت له خوا دوی ته د انتخاباتي مبارزو تر اعلان وروسته د هغه 900 کاندیدانو نمونه لیږلي چې په تحصیلي اسنادو کې ستونزې موجودې وي. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د هود په 14 پیل شوې او د حمل تر 14 به دوام وکړي.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام 3.5.
او د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې په کندوز کې د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی په پلوي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو په لسګونو زره اوسیدونکو ګډون کړی و. په اړه نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال اجمل آرین په راپورټ کې
اشرف غنی احمدزی هغه لوی غونډه ته چې د چهارشنبه په ورځ د کندوز په ابدان دښته کې د ده په پلوي جوړه سوې وه په خپلو خبرو کې وویل چې د بریالیتوب په صورت کې د کندوز د ښار ماستر پلان تطبیقوي او همدارنګه غواړي چې په دې ولایت کې دوه اداري واحدونه هم اضافه کړي. په یاده غونډه کې چې د کندوز د مرکز او ولسوالیو په لسګونو زره اوسیدونکو برخه اخیستې وه ګډونوالو اشرف غنی احمدزی او ملګري پلاوی د افغانستان په ملي بیرغونو د اشرف غنی د انځورونو په خورولو چکچک کولو بدرګه کړ. اشرف غنی احمدزی په خپلو خبرو کې وویل د بریالیتوب په صورت کې د تاجکستان هیواد له لارې به د اورګاډي پټلۍ شیرخان بندر ته وغځوي. احمدزی همدارا زیاته کړه چې غیر مسؤول وسلوال به په یو قانوني چوکاټ کې ځای پر ځای کړي. د ریل خط غواړم چې د تاجکستان له هیواد څخه د کندوز له لارې باید تمدید شي تر څو د کندوز د هر ځوان د هرې مېرمنې او د هر وګړي په ژوندانه کې مثبت بدلون رامنځته شي. نوموړي همدارنګه په خپلو خبرو کې د غونډو ګډونوالو ته ژمنه وکړه که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی سو په هغه بنسټیزو پروژو به کار پیل کړي چې د یادې سیمې خلکو تل په تیرو 12 کلونو کې غوښتي او تر اوسه نه دي عملي شوي. په سلګونه زموږ کلي هر کال د آمو سیند اوبو له لورې ویجاړیږي چې دا زموږ د ملي نوامیسو له جملې څخه ده. موږ غواړو چې د آمو سیند د غاړې تحکیمات پیل کړو. همدارنګه کندوز د افغانستان د غلو کندو دی. موږ غواړو چې د کرنې په برخه کې پانګونه وکړو. د یادونه ده چې دا د ولسمشرۍ لومړی کاندید دی چې کندوز ولایت ته د خپل دوه معاونینو سره د ولایت ته راځي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
افغان لوړ پوړي چارواکي له امریکا او ناتو غواړي چې له افغانستان څخه د وتلو په صورت کې د هغه نظامي وسایل افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې دوی له ځان سره بیره خپلو هیوادونو ته نشي انتقالولای. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی نن په کابل کې د ملي اردو د سلګونو افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي خو لا هم له تجهیزاتي پلوه ډیر نیمګړتیاوې لري. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې په راپورونو کې وویل شول چې امریکا پر دې بحث کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځي تجهیزاتو ډیره برخه پاکستان ته ورکړي. دا چې امریکا او ناتو ولې غواړي یو شمېر پوځي تجهیزات د وتلو په لار کې پاکستان ته وسپاري او پر دې د افغان چارواکو انتقاد څومره پر ځای دی په دې اړه اجمل اند د نظامي چارو له کارپوه اسحاق اتمر سره خبرې کړې دي. ښاغلي اتمر په پیل کې وایي
تقریبا د درې کال را په دې خوا امریکایانو ته سرخوږی و چې دوی د کومې لارې نه خپل دغه نظامي تجهیزات بیرته وباسي. دوی په څو مختلف افسنونو باندې فکر کاوه، یو د منځني آسیا لارې وې، د قزاقستان نه واته د واسکاو د لارې ده او د ترکمنستان د لارې نه. په څو مختلفو افسنونو باندې دوی فکر کاوه. څه فکر کوم، په دې وروستي وختونو کې کله چې د نواز شریف حکومت پاکستان کې راغی، د امریکایانو او د پاکستان د دولت روابط بیرته سره نږدې شول. یره دا تنګسي نه وتل کوم چې د زرګري په وخت کې، او دوی اوس ځینې امتیازات او پاکستان هم په دې برخه کې د امریکا را ځینې امتیازات غواړي او غوښتونکي دي په دې برخه کې. او هغه ثقیله وسایل چې هغه د امریکایانو دپاره د انتقال وړ نه دي، امریکایان داسې فکر کوي چې دوی د دغه تجهیزات چې معمولا د ماین وسایل دي، ضد پرسونل د بیدیدو او د سړک د غاړې د بیدیدو ضد وسایل دي، دا به پاکستان ته ورکړي.
ناټو او امریکایانو دغه اقدام، تاسو څومره د افغانستان سره دغه شته دوستۍ او اړیکو ته په پام باندې پر ځای بولئ په داسې حال کې چې جګړه په افغانستان کې وه، آیا په افغانستان کې په نظامي ادارو کې دا نړیواله ټولنه دغه ظرفیت نه ګوري چې دا وسایل به وساتلی شي او کنه؟ بل کومه مسله ده؟
زما عرض داسې دی چې د تروریزم په جګړه کې افغانستان لومړی کرښه وو، او د دې د تروریزم د جګړې قرباني افغانان دي، او افغانان په دې کې وژل شوي دي، تاسیسات وران شوي دي، او د تروریزم د جګړې قربانیان اصل کې افغانان دي. نو که دوی موږ سره په واقعیت کې یو صحیح پارتنرشپ او دوستي او همکاري درلودلی وای، او یا په اصطلاح دغه ستراتیژیک تړون چې دوی یو نیم کال وخت کې افغانانو سره امضا کړ، په دې باندې دوی متحد کړی، نو دغه ټول هغه تجهیزات چې دوی د افغانستان ځینې ویستلی نه شو هغه باید افغانانو ته ورسپارل شوی.
د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او اوس هم نړیوال موضوعاتو ته مخه کوو. د کریمیا له سیوستپول څخه رسیدلي راپورونه وایي چې د کریمیا دفاعي ځواکونه د اوکراین د سمندري ځواکونو مرکز ته ننوتي او د هغې پر ودانۍ د روسیې بیرغ درولی دی. دغه راز د نورو مسایلو په باب به هم جزئیات له اسمت سروان نه واورئ.
په کریمیا کې یو ورځ وروسته لدی چې روسیې د اوکراین د خاورې دا برخه له ځان سره یو ځای کړه، کړکیچ مخ په غسیدو دی. د کریمیا دفاعي ځواکونه او روسي پلوه فعالان د چهارشنبه په ورځ په سیافاستوپول کې د اوکرایني پوځیانو اډو ته ننوتل. د اوکرایني پوځیانو مرکزونو د نیول کېدو او پر ودانۍ باندې د روسیې د بیرغ د لګولو په نتیجه کې د تاوتریخوالي راپور نه دی ورکړی شوی. وروسته اوکرایني پوځیان ولیدل شول چې د کریمیايي پوځیانو په بدرګه له اډې وځي. راپور نه وایي چې د اوکراین د سمندري ځواکونو قماندان اډمیرال سیرهی هایدوک هم له خپلو مرستیالانو سره له اډو وتلی دی. ناتایید شوي راپورونه وایي چې نوموړی د روسیې د فدرالي خدماتو د افسرانو له لورې استل شوی دی. تر دې مخکې په تور سمندرګي کې د روسي پوځیانو قماندان چې په سیفاستوپل کې ځای پر ځای دی، د سمندري ځواکونو د قماندانۍ په مرکز کې له اوکرایني صاحب منصبانو سره خبرې وکړې. د اوکراین صدر اعظم هرسینی یاسینیوک د دفاع وزارت سرپرست او د سری اسم لومړی مرسیال په الوتکه کې کریمیا ته ولېږل چې ستونزه حل کړي. خو د کریمیا تجزیه غوښتونکي مشر سرګی اکسیونوف وویل هغوی به پرې نږدي چې کریمیا ته ورشي. په همدې منځ کې د روسیې د اساسي قانون محکمې فیصله وکړه چې له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېده د روسیې له اساسي قانون سره سم ده. اټکل کیږي چې د روسیې پارلمان روانه اونۍ د کریمیا یو ځای کېده تصویب کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای اتحادیې د یو شمېر روسانو او اوکراینیانو شتمنۍ کنګل کړي او پر هغوی بندیز لګولی دی. د کریمیا د تجزیه غوښتونکو مشر اسکی اونوف نن وویل چې د هیواد پالنې پاڅون باید د اوکراین نورو سیمو ته چې زیات روسي ژوي پکې اوسې خپاره شي. کوم هیواد پالونکی پاڅون چې نن یې موږ په کریمیا او روسیې کې شاهدان یو باید دوام وکړي او د اوکراین جنوب ختیځ ته خپور شي چې موږ ورته هیله من یو او هلته زموږ ملاتړ ته انتظار ایستل کیږي. خلک نن دې ته اړتیا لري. د روسیې ولسمشر پوتین د سه شنبه په ورځ ویلي وو چې روسیه د اوکراین تجزیه نه غواړي او نه ورته اړتیا شته، خو روسیه به د روسانو ګټې خوندي کړي.
او راپورونه وایي چې د چچن د یاغیانو مشر ډاکو عمروف مړ شوی دی. عمروف د روسیې لخوا تر تعقیب لاندې و. په دې اړه د ازادي راډیو د راپور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ډاکو عمروف په شمالي قفقاز کې د یاغیانو یو مطرح مشر او کلونه کلونه د روسیې لخوا تر جدي تعقیب لاندې فراری و. په 1994 کال کې د پخواني شوروي د ړنګېدو په پیل کې عمروف د چچن یاغیانو له ډلې څخه راپورته سو تر څو د قفقاز د امارت ډلې مشري ته ورسید. ډاکو عمروف د 1994 کال په اپریل میاشت کې د جنوبي چچن د شاتوي سیمې په خارسینوی کلی کې زیږیدلی او د ګروزنی د نفتو د انسټیټیوټ د انجینري فاکولټیټ څخه فارغ شوی دی. د 2001 کال په اکتوبر کې عمروف خپل زند قفقاز امارت چې غوښتلې په شمالي قفقاز کې یو اسلامي امارت رامنځته کړي مشر اعلان کړ چې په دې سره د چچن د یاغیانو ترمنځ درز رامنځته کړ. ایوان سوخوف یو خبريال او د شمالي قفقاز د برخي او کارپو دی چې ازادي رادیو ته ویل چې عمروف تر دې وروسته هڅه وکړه د نړیوال جهادي غورځنګ یو برخه شي.
دا نیټه هغه وخت دی چې د شمالي قفقاز چلا غوښتونکي غورځنګ د 1990 او 2000 کلونو پورې له روسیې څخه د چچن د خپلواکۍ له جګړې څخه ووت او په یو مذهبي تحریک واوخت. له همدې وخته د یاغیانو مشرانو په رسمي ډول خپلو مبارزو ته اسلامي انګیزه
ورکړه. عمروف په شمالي قفقاز کې د امنیتي ځواکونو او کرملین په لور چارواکو پر وړاندې د لسکونو حمله په تنظیمولو او هم د تشتونې په یو شمېر پیښو تورندي. د تیر کال ژمنه کړې و چې د تورې بحیرې په سوچي ساحل کې د تیر میاشتې د ژمنۍ اولمپیک لوبي به ګډوډوي. ویل کېږي چې نوموړي په 2009 کال کې په هغه اورګاډي کې د بم شودلو سپارښتنه کړې و چې له مسکو څخه سن پیټرسبرګ ته روان وو او شپږ وشتنه پکښې ووژل سو. دغه ورځ د 2010 کال کې د مسکو په میترو کې د یوې ښځې په وسط د هغه ځانمرګي حمله یې دا کړې و چې نه دېرش کسان پکښې ووژل سو. بله بمې چاودنه یې د 2011 کال په جنوري کې د مسکو په یوه هوایي ډګر کې و چې شپږ دېرشتنه پکښې ووژل سو. عمروف په یوه ویډیو کلیپ کې ویلي چې په دومودیدوف په هوایي ډګر کې دغه برید په قفقاز کې د روسیې د جرایمو په غبرګون کې کړی دی. دوی وایي دغه ځانګړي عملیات زما په سپارښتنه سوي وو. انشاءالله دغه ډول ځانګړي عملیات په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د عمروف د مړینې خبرونه څو ځلې د روسیې د امنیتي چارواکو لخوا اعلان سوي. لیز فیولر چې یو څېړونکی او د ازادي راډیو د قفقاز د رپورټ لیکوال دی وایي چې عمروف نه توانی چې په سیاسي او پوځي دواړو ډګرونو کې خپل اعتبار وساتي. فیولر وایي دا چې عمروف د خپل واک چین ایالت انګیزه له پامه وغورځوله او د روسیې د ملکي وګړو په وړاندې تروریستي اعمال ترسره کړه، نو د نړیوالې ټولنې له نظره یې د